السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تري تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 25 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. WFPY سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو له ویرې دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالاتونو تعهد پیاوړی دی. کرن ډیکر پرون پر ایکس شبکې د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دی دا سترګې په لاره ده چې له افغانانو د هغوی د هیواد د راتلونکي په اړه نورې خبرې واوري، خو هغې نه دي ویلي چې دا لیدنه څه وخت او چیرته کیږي. تمه ده چې د روانې فبروري میاشتې په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږي کولو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبه او دوشنبه په ورځو په دوها کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. واشنگتن د اسرایلو او حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د بشري اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلس غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډېر زیانې ملکي وګړو ته رسېدلی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 زره ملکي فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. د ګرجستان صدر اعظم وایي هیواد پر روسیې بندیزونه نه لګوي. اراکلی کوباخیدزه پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر جوزف بورل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یوې هغه څه چې پر روسیې د بندیزونو په برخه کې زموږ له پالیسۍ سره تړلې دي. په اړه یې زموږ دریځ روښانه دی. موږ بندیزونه نه لګوو او په دې برخه کې پیاوړي استدلالونه لرو. له ګرجستان څخه د بندیزونو د لګوونکي په توګه استفاده نه کیږي. دا زموږ پیاوړی سیاست دی چې تعقیبوو یې او غواړو دوام ورکړو. د ګرجستان صدر اعظم د اوکراین په اړه وویل چې هیواد یې په سیاسي ډول د کیف ملاتړ کوي. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریز لوبه وکړي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 350 اووریزې یوه ټیسټ او 2 شل اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او دا هم لومړی موضوع د ښځو د حقونو. یو شمیر فعالان د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړې چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې نوملیکنه وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه لغونې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنې توپ په تړاو د بشري حقوقو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی دی. د موضوع نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسانه به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. اغل ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای، نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر آژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یوه بیلګه ده.
که په واقعیت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نه سو، په زنانو زایمان برخه کې نو شه دادی چې وام خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کې ودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه انجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه دې زده کړې کوي، دو ته دې اجازه ورکړي چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د ازادي راډیو خبرونه اوري. په نورستان ولایت کې چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ تین دره په نکره کلی کې له تیګو لاندې شویو کسانو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې راایستلي او د پاتې جسدونو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دوی په وینا کورونه او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې راایستلي وخت ته اړتیا لري. له بلې خوا د دې ولایت د مرکز پارون او کونړ ترمنځ بنده شوې لاره هم له واورو پاکه شوې او موټرو تګ راتګ پې پیل کړی دی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې له غره تیږې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او پکې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیږو او خاورو شپاړس جسدونه او څلور ټپیان راویستلې دي. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
خپل ټیم نه معلومات وکړو چې راکته کېدل شپاړسو پورې مړي شوي که نه ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړی هم پکې دي، مختلف قسمه خلک دي، کورونه دي، نو په امیر کې خو هر قسم خلک دي، سم مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي، مطلب دا ګټې ماتوي. او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خو لاره بنده وه، د نورستان د نمایندګۍ نه تللی نه شو. بیا ما مرکز خبر که زمونږ زون رئیس هم تللی، لغمان رئیس هم تللی، سرې میاشتې نو مشرانو سره خبره شریکه کړله. انشاءالله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برف کوچونو راتګ له امله چې دوه ورځې وړاندې د پارون او سدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځو کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لاره آزاد شو چې برف کوچونه راغلي او په ځینې ساحو کې بالکل ترافیک لپاره مخه بند کړی.
مکمل بره طرف د ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي، څه به پاتې هغه به انشاءالله سبا را ختمه او دې طرف مکمل انشاءالله تر سټاپ پورې چندری لاړه ولایت کت طرف چرازو یو چړی او بیا برف کوچ راغله هغه ما آزاد کړه.
د نورستان ډېرې کلی او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو له امله ولسونه د ځاني او مالی زیانونو سره مخ کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غا کړی چې د زوی جسد وروسپاري. د روسیې شاوخوا او ویا زره وګړو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې په ورځ د شمالي قطب په یو لرې پروت زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشر د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد ښار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیودمیلا ناوالنایا په یو ویډیو کې چې په ظاهره د یوه زندان د اغزن سیم تر شا یې په واورې کې ثبت کړې ده، بېل دې چې د ولسمشر صفت وکاروي، ولادیمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
ولادیمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلی دی. اجازه راکړئ چې بلاخره خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زر اوسیدونکو هم په یو لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر